السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په غزه کې د جګړې دواړه خواوې اوربان ته ورسېدې او د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه اوربان پرون اعلان کړ. د اوربان دمړې ورځ راتلونکي یک شنبه ورځ ټاکل شوې. د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو په لیدې سات په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ کېدلی شي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون خبر کړ د دې علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې له امله یې کورنۍ نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سم خواړه برابر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به نږدې 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون ته یو غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2015 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیزه غونډه کې چې روسیا، پاکستان او چین پکې شامل دي د هند شمولیت مهم وباله. روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په افغانستان کې هشت د تګ لپاره د نمونو د ثبتېدو نیټې اعلان کړې. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولی شي چې د شنبې له ورځې د مرغومي له 9 د سلواغې تر 8 په کابل ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډېر خلک د حج نیت لري خو سږ کال به هغو کسانو ته فرصت برابر کړي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د نوم لیکلو لپاره باید واکسونه همداراز د تذکرې اصلي او کاپي ورسره وي چې د وزارت دفترونو ته ورځي. پخوا تر دې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې سعودي عربستان ورسره ژمنه کړې چې د افغان حاجیانو سهمیه به لوړوي او همدې ژمنې ته په پام ویل شوي چې سږ کال به د افغان حاجیانو شمیر له 150 000 ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اوربان کوي. حماس به برمته خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دی د امریکا او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. له دې سره ویل کیږي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ 15 میاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. او پولیسو په پلازمینه سیول کې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 48 کلن یون د دسمبر په 3 پوځي حکومت اعلان کړ او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبه په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبی کوریا پارلمان یون سوک یول استهزا کړی وو او د هغه دنده یې ځنډولې وه، خو هغه وخت ښاغلی یول له واکه لرې کېدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور دا دی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له څو اونیو خبرو اترو موافقه وشوه چې د غزې جګړه به د اوس لپاره درېږي. حماس ډله چې واشنگټن او اروپایي ټولنه یې ترهګره بولي برمته خوشي کوي او اسرائیل به په بدل کې سلګونه فلسطینیان له زندانونو آزادوي. د دې توافق ځینې ټکي لا هم روښانه نه دي، خو پکې راغلي چې د اوربان لومړۍ ورځ به راتلونکې یک شنبه د جنوري په 19 نیټه وي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې حماس ډله به د اسرائیل برمته کسان خوشي کوي. جو بایدن زیاته کړه چې له دې سره به په غزه کې جګړه ختم شي او له فلسطیني ملکیانو سره به بشري مرستې پیل شي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې پرون د دې توافق اعلان وکړ. داسې ښکاري چې له دې توافق سره به د غزې په ترانګه کې له 1500 میاشتو راهیسې روانه جګړه ودرېږي. د روغې جوړې د ډلې وطن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور شي، فرانس پریس اژانس ته وویل چې په غزه کې د اوربان موافقه او د برمتو د خوشکې دوښمنه د قطر د صدر اعظم په دفتر کې وروسته تر دې وشوه چې صدر اعظم د حماس او اسرائیل له مذاکره کوونکو سره وکتل. د دې موافقې متن د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب چمتو شوی و او د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د دولت او د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازو په دې خبرو کې برخه لرله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې ډېر فشار به راولي چې روغه جوړه وشي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ په یو پیغام کې ولیکل چې توافق وشو او ټاکل شوی ده چې اسرائیلي برمته آزاد شي. دا توافق له څو اونیو مذاکراتو وروسته چې د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وې ترلاسه شو. موافقه داسې شوې ده چې حماس ډله به برمته په څو مرحلو کې خوشې کوي او په سلګونو فلسطینیان به د اسرائیل له زندانونو آزادي شي. د غربن مسله باید د اسرائیل کابینه تایید کړي چې تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې دا کار وشي. د توافق له مخې به جګړه د شپږو اونیو په مخه درې شي او په دې ورځو کې به د جګړې د یو مخ بندېدو لپاره خبرې پیل شي. همداراز ټاکل شوی ده چې د شاوخوا سلو برمتو له ډلې چې له حماس سره دي درې دېرش تنه خوشې کیږي. البته تر اوسه معلومه نه ده چې څو تنه برمته ژوندي پاتې دي. د توافق له مخې یو شمېر فلسطینیان چې په غزه کې خپل کورونه پرې ایښي دي بېرته خپلو مینو ته ستنی شي، خو تر اوسه د دې مشخصه نیټه او د بې ځایه شویو کسانو شمیر نه دی په ډاګه شوی. یو شمیر مهم سوالونه چې په راتلونکي کې به غزه څوک اداره کوي او غزه به څرنګه رغې شي په خپل ځای پاتې دي.
و موریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه لوري له څو میاشتنۍ له پنځلس میاشتنیو جګړو وروسته دې موافقې ته سره ورسېدل چې دغه جګړه به پای ته رسوي او دوی پرون یو اوربند اعلان کړ. دا چې دغه اوربند به څومره عملی وي په همدې اړه مې لږ وړاندې د منځنی ختیځ د چارو کتونکي او په امریکا کې د پوهنتون استاد ډاکټر عبیدالله برهانی وپوښت.
کوئی تر ډیره حتی پورې هیله بخون کیم دا او عملی بڼه ډیره قوي ځکه لري چې یو خدا دی چې حماس هم تر ډیره حتی پورې ضعیف شو، اما د منځ لا نړۍ کوم چې د اساسي هدف د اسرائیل وو. اسرائیل هم په خپل کور کې ډیر مشکلات لري. یو د هغه اهداف نه چې دوی په غزه کې لرودل هغه څه چې وو دا ترسره نه شو، بلکې په منځ کې یا په دې ټوله غمیزه کې فقط هغه مدني کسان مړه شوي دي، اما د حماس پوره دغه ویجاړه نه شوه. صحیح ده چې د دوی ډېر مهم قوماندانان یې د منځه وړي دي او تر ډېره حده پورې هغه تقریبا ضعیف کړه، اما د منځه یې ځکه ونوړلی شو چې په دې خاطر باندې چې حماس دغه نه ده یو افراد او اشخاص نه دي، بلکې دا یو ایدیالوژي ده. په دې باندې اوس هم هغوی اعتراف کوي. دویم دا ده چې د هغه برمته شوو کسانو په هکله باندې هیڅ هم دومه نشو کولی. نو دا هغه څه وو چې د امریکا متحده ایالاتو سره هم په ډیرو مسایلو کې چې د جو بایدن اداره وه، که د دې نه پخوا د دیموکراسانو د حتی د اوباما اداره وه، د مشکلات لرودل. مګر دا دی چې د ډونالډ ټرمپ قاطع سړی دی او هغه د مخکې له دې نه چې دلته راشي ویلي چې باید دغه برمته شوي کسان خپل کورو ته ورسي، او که چېرته دغسې څه ونه شي نو زه غواړم چې دا ټوله منطقه د جحیم سره مخامخ کړم. یعنې د دې خبرې ډېرې واضحې او قاطع وې.
بله ډاکټر صاحب، ما همدا پوښتنه کوله چې د دغه هوکړې یا د اوربند هوکړې اعلان جو بایدن وکړ، د واکمنۍ یوازې درې څلور ورځې پاتې دي، اما تاسو وایئ چې د ټرمپ چې منتخب ولسمشر دی د فشار پایله وه.
اداره خو په رسمیاتو کې اعلان باید د امریکې له خوا نه وشي چې او تر اوسه پورې هغه ته یو پنځه ورځې لا پاتې دي. په دې لحاظ باندې دا کوم مهم نه دی، لیکن نړیوال په دې خبره باندې پوهیږي چې د ډونالډ ټرمپ خاص نماینده منځنی ختیځ ته په نامه د سټیف هلته دا مسالې د قطر کې وي، او که په نورو ځایونو کې تقریبا تر ډېره حده پورې دا توګه ورکړی وو دغه فشار یې وارد کړ. اما دا چې اعلان د سپینې ماڼۍ نه کېږي نو پروتوکولي لحاظ باندې باید دا ترسره شي. دا د دې سره کوم مخالفت کې نه دي قرار نه لري.
او روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې حماس ډله لا هم لمانځه نه ده تللې، لکه څنګه چې اسرائیل اعلان کړی و چې دغه ډله تر دړې وړې کېدو به دوی جګړې ته دوام ورکړي. څومره هیله شته چې منځني ختیځ کې به بل اخره د جګړو ټغر ټولېږي د سوریې تحولات ته پکتو؟ آیا هیله مندې شته چې منځني ختیځ کې به وضعیت آرامه کیږي او دغه کسان چې د جګړو قربانیان و د غزې د اوسیدونکو په ګډون دوی به نور بل اخره د آرام سا اخلي؟
تر یو معین وخت پورې سا اخلي، او د سوریې احداث او د غزې دغه وروستۍ غمیزې په منطقه کې ډېر څه راپارولي دي چې تر یو حده پورې به دا غلي پاتې شي. اما که چېرته رښتیا هم غربي نړۍ یا حتی نړیواله ټولنه په کلي لحاظ باندې د دواړو ترمنځ هغه اساسي عوامل د دې مشکلاتو رفع نه کړي، نو بیا به پس د یو څو مودین وروسته بیا دا تقریبا دغه تشنج رامنځته کیږي، ځکه دا خو دا بیا کلو تشنج دی. او د دې اساسي عوامل دا دی چې فلسطینی طرف ته یا په فلسطینی طرف کې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره چې د هغوی لپاره یو یا حکومت وي یا مستقل اداره ور په برخ کړی شي، هغه څه تر اوسه پورې نه لیدل کیږي. دا هغه یوه ستونزه ده. بله دا ده چې نړیوال به د دې ستونزې لپاره آیا کوم جزئي حل چې ما ورته اشاره کوله هغه ته تقریبا داسې توجه وکړي، او که چېرته دا توجه ونه شي نو د کې شک نشته چې دا به تقریبا بېرته بیا هماغه پخوانی تشنج ته بیا منطقه نه یوازې ده چې غزه بلکې ټوله منطقه به ورسره مخ وي.
په امریکا کې د پوهنتون استاد او د منځني ختیځ د چارو کتونکي ډاکټر عبدالله برهاني و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. تاسو مخکې په راپور کې واوریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه خواوې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته په یو اوربند سره سلا شوې دي. دغه اوربند پرون سره پایته پرون اعلان شوی دی، او اعلان هم د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې کړی دی. داسې هیله شته چې له دغه اوربند سره به د غزې دغه 15 میاشتنۍ جګړه پایته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې په دغه جګړه کې چې 15 میاشتې دوام وکړ څه باندې 6,000 کسان وژل شوي دي، او 30,000 نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې دا مهال سختو بشري مرستو ته اړتیا لري. البته په دغه هوکړه کې چې پرون اعلان شوې ده راغلي چې دغه هوکړه درې پړاو لري، او په دې کې دا هم شامل دي چې سر له راتلونکې اونۍ نه به په غزې کې د بشري مرستو کاروانونه هم په آزاد تګ راتګ کوي، او اړمنو کسانو ته به بشري مرستې رسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
ملګری ملتونه وایي چې د اقلیمي بدلونونو له امله به روان میلادي کال په افغانستان کې په لکونو ماشومان اغیزمن شي. له دې ډلې به د دوی په باور شاوخوا 15,000 افغان ماشومان په سخت خوارزواکۍ اخته شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې روان 2025 کال په افغانستان کې تر 15,000 ډیر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتو په یو بیان کې چې پرونی خپور کړ د دې یو اساسي علت اقلیمی بدلون یاد کړ چې د خلکو وړتیا محدودوي چې خپل کورنیو ته خواړه چمتو کړي. په کابل کې پرون د اقلیم بدلون ملي کانفرنس ترسره شو. په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر چارواکو ترڅنګ د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو، د غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو استازیو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر روزا اوتنبایووا د غونډې ته د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو مسله به تعقیب کړي. یوناما په خپل اکسپانه کې د اخلي اوتنبایووا په وینا لیکلي دي چې اقلیمي تغیرات افغانستان لا هم ډېر اغیزمنوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته د اقلیم د بدلون وی اغیز ته په اشاره سره وویل
منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدا غدي چې موږ یو له منفي پایلو نه چې موږ به وخت ورختونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورخته یا زموږ وادوال ورخت یا وبوت اړتیا لري په وخت کې وبنوي ورخت نوي کله چې ضرورت نه ورته لرو په وخت کې دفتر ډیر زیات ورخت را منځته راځي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان د اوږدمهاله او شدید اړتیاو د پوره کولو لپاره بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د اوچا